خوش آمدی پرده صاحب، بفرماین برنامه بعدی را برشان بخواهیست.
تشکر رسمزاده صاحب، زنده باشین. قدر منوریدون کو، السلام علیکم. وخت په کابل کې د ماسپخین سلور بجې شوې او تاسو ازادي راډیو اوري. روانه خبرونه چې زه محمد حدیث پردیست او عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 15 بجو دوام کوي. په دغه یو ساته خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبرونه راپورونه او لنډې مرکې چمتو کړي دي. په دویمه نیمایي کې به د ورکو شو عزیزانو خبرونه درته خبره کړو. خو په کورنیو خبرونو کې د سر موضوع مو دا ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي دا یو خوب دی چې اوس د دوی له واکه لرې شي. په نوی خبرنو کې د امریکا متحد ویلتونو خبرداري ورکړی چې د سوریه په قضیه کې نور مسکو ته زیات حوصله نشي کولای. خو سپه ناجه صافی د افغانستان او نوریاس نوری د سیمه او نړۍ لند خبرونه دروروي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د ولسی تړون نوی پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پراختیا چارې مخته یوسي. د پکتیا چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې القاعده او حقانی شبکې ته درنه مرګ ژوبله وختي، او د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 150 امنیتي پوستې وسله والو طالبانو ته پرېښي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی تړون نوی پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پراختیا چارې مخته یوسي. ښاغلی غنی نن د دغه پروګرام د پرانیستې په غونډه کې وویل چې دغه پروګرام به د هیواد په بیلابیلو برخو کې پلی شي. نوموړي همدارنګه د پروژو پر شفافیت او کیفیت هم ټینګار وکړ او وویل چې ناامني به د دې سبب نه شي چې خلک له اساسي خدمتونو بې برخې شي. په همدې حال کې د افغانستان د مالیې وزیر اکلل حکیمي په دې غونډه کې وویل چې ولسی تړون پروګرام لس کلن دی چې 1 میلیارد ډالر پرې لګښت راځي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده او حقانی شبکې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. د دغه ولایت د والي ویان نبی الله پیرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو په اساس د دې شبکو لس وسلوال وژل شوي.
امنیتی ځواکونو د ګډ همغږۍ مرکز د معلوماتو له مخې تېره شپه افغان امنیتي ګډو ځواکونو په حریت کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وښي ده چې په دغه کې د حقاني شبکې او القاعده غړي شامل دي. په لومړني معلوماتو کې ویل کېږي چې لس تنه وسلوال مخالفین د القاعده ډلې او د حقاني شبکې پکې وژل شوي دي.
نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ویل شوي امنیتي ځواکونو په هلمند کې نږدې 150 امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو ته پرېښې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې یو اندازه امنیتي پوستې بلس پلس شوي، خو اوس مهال بیرته د افغان ځواکونو لاس کې دي.
دا زمونږ د تاکتیکونو له ډلې څخه دي او موږ په هلمند کې هیڅ کوم ځای له لاسه نه دی ورکړی. پوستال یو ځنه بل ځای ته په موقت ډول انتقالیږي، خو دا په دې معنا نه ده. باید فرصتونه برابر کړو چې بیا دښمن ته یو ضربه ورکړو.
خو د هلمند ولی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د 150 پوستو خبره تایید کړې او ویلي چې په دې پوستو کې 8 د ملي اردو او پاتې پولیس دي. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې له تیر کال راهیسې د هیواد د مخدره موادو په تولید کې 80% کموالی راغلی. سلامت زمین نن دا خبرې له مخدره موادو سره د مبارزې په 15 اړخیزه ناسته کې وکړې. دغه 15 اړخیزه ناسته په کابل کې جوړه شوې چې پکې د افغانستان، پاکستان، روسیې، ایران او تاجکستان استازي حضور لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د عراق په پلازمینه بغداد کې په یوه ځانوژونکي حمله کې د راپورونو له مخې 9 کسان وژل شوي دي. دغه حمله نن د بغداد په لویدیځ اسکان سیمه کې په داسې حال کې شوې چې ځایي اوسیدونکي راتلونکې میاشت د عاشورا د مراسمو لپاره تیاری نیسي. په دې پیښې کې شاوخوا 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې تل د عراق اکثریت شیعګان د حملو لپاره په نښه کړي دي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی دی. د واشنگټن ایالت د ګزمی د ادارې ویان مارک فرانسیس وویل ټوپکوال تیره شپه د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. هغه مشکوک حمله کوونکی 40 کلن ارکان چټن د واشنگټن د اواک هاربور اوسیدونکی یاد کړی دی. د ماونت ورنان د سیمې د پولیسو مشر کریس کاموک د حمله کوونکي د هویت په اړه وویل
Just a preliminary information is all we have at this point.
د لومړنۍ معلوماتو لمخه چې موږ اوس په لاس کې لرو هغه له ترکیه د هیواد مهاجر شوی او د اوسیدو قانوني اسناد لري. د تیر جمعې په ورځ ناوخته د واشنگټن ایالت د برلینګټن ښار په یو لوی پلورنځي کې 15 تنه هغه مهال وژل شول چې یو وسلوال پر خلکو اندازې وکړي. تر اوسه پورې دغه کس له لوري پر خلکو د ډزو انګیزه نه ده څرګنده شوې، خو چارواکي وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې دا برید تروریستي عمل وي. اردنی لیکوال ناهز هتر نن د پلازمینې عمان د یوې محکمې په مخ کې په ډزو ووژل شو. هتر د یوه کاریکاتور د شریکولو چې هغه مسلمانانو ته سپکاوی بلل شوی په خاطر محاکمه کېده چې د ودانۍ بهر په دریو مرمیو ولګېد. د اردن د دولتي خبري آژانس د راپور له مخې حمله کوونکی چې هویت یې نه دی معلوم د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. زرغام حلسه چې د هتر یو نږدې ملګری دی رویترز ته وویل د اردن حکومت باید د دغسې حملو په اړه خپل دریځ واضح کړي. د اردن خلک باید پوه شي چې دغه موضوع جدي ده. هغوی باید د هغو ظالمو ځواکونو په وړاندې مبارزه کې چې نور مرتد بولي یو موټی شي. حکومت هم باید دغو تیاره فکرو ځواکونو په وړاندې سخت دریځ غوره کړي. 53 کلن هتر چې مسیحي مذهب و په اګوست میاشت کې وروسته له هغې ونیول شو چې په خپله فیسبوک پاڼه کې پر جهادیانو د ملنډ وهلو یو کارتون ایښی و. هتر فرقه ایي شخړو ته په لمن وهلو او اسلام ته په سپکاوی تورن شوی و. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین وایي چې دا په روسیې پورې تړلې چې په سوریه کې اوربند ټینګ کړي او خبرداری ورکوي چې موسکو ته زیاته حوصله نشي کولی. د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري پرون په نیویارک کې له غونډې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې ویل شوي چې بار پر روسیې پروت دی چې خپله لیوالتیا ثابته کړي او د اوربند د بیرته ټینګېدو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو د ژغورلو، د بشري مرستو رسولو او هغو خبرو ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کلک او پراخ ګامونه پورته کړي چې په اساس د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي انتقال لپاره خبرې مخته وړل کېږي. وزیرانو همداشان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په کلکه وغوښتل چې د دغه بې رحمه کړکېچ په تیره بیا د حلب ښار په شمال کې د پوځي عملیاتو د پراخوالي په وړاندې سمدستي اضافي ګامونه پورته کړي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بریتانیا، فرانسې او متحدو ایالتونو په غوښتنه نن د ورځې په وروستیو کې غونډه وکړي. هغه د یوې اونۍ اوربند چې د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی و او د سپتمبر په 19 مات شو، د بیرته ټینګېدو لپاره یې هڅې تر اوسه ناکامه شوي دي. د نړۍ تر ټولو ستر تلسکوپ د چین په جنوب کې کار پیل کړ. د چین د دولتي خبري آژانس د خبر له مخې دغه تلسکوپ چې قطر 1500 متره دی د سیګنالونو اخیستل پیل کړی دی. د دغه تلسکوپ پر جوړولو 180 میلیون ډالر لګېدلی او کار یې په څه باندې 5 کلونو کې بشپړ شوی دی. له دې مخکې د نړۍ ستر تلسکوپ د امریکا په پورتوریکو کې و چې قطر یې 300 متره دی. څېړونکي وایي له دغه نوي تلسکوپ څخه به د جاذبې د څپو د څېړنې، د ستورو او کهکشانونو د راډیوي سیګنالونو د تحقیق او هم د نورو هوښیارو موجوداتو د نښو د پلټلو لپاره کار واخیستلی شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
وخت په کابل کې د ماسپخین 4 بجې او 8 دقیقې شوې. له نوریاس نوری او ناجی صاپی څخه په مننې چې خبرونه یې در وړاندې کړل. خبرنامو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.90 او د اف ام په 0.15 څپو باندې اورېدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان اجرایی رئیس د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي دا یو خوب دی چې اوس د لواکه لري شي او پر ځای د نور خلک د چارو مشري پر غاړه واخلي.
وقتی که رای مردم، اراده مردم در بین باشه، بیاری خداوند یه خواب است. بنابراین باز ما یک چیز دیگه جور میکنیم از سر. این به جایی نمیرسه.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره له حقوقي کارپو سره مو هم لنډه مرکه کړې. د خبرونې دویم مطلب دا دی چې ولسمشر غنی د ښارونو او کلو د متوازن انکشاف لپاره د 1000 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ولسی تړون په نامه د یوې برنامې پرانیسته وکړه.
برنامه یې نصاب شرایطي برای بحث و ډیزاین پر سه مرحله تطبیق میشه. با بودجه 1 میلیارد یعنی 1000 میلیون ډالر تحت پوشش قرار میگیره.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د رواني لوبې په اړه هم در سره ورستي جزئیات شریکو. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس وی هغه اوازی چې ګوندې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی ناسمی دی. عبدالله د یک شنبه په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې پر کیول چې دا حکومت د خلکو د رایو پر اساس راغلی او خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د حکومت یو شمیر مخالف سیاسي ډلې ټینګار کوي چې د لوی جرګې له لارې باید د ملي وحدت د حکومت برخلیک څرګند شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
که څه هم ځینې سیاسي کړۍ او سیرې له څه مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پوره شوی، خو اجرائیه رئیس دا ډول څرګندونې ناسمې او خوب بولي. عبدالله د یک شنبه په ورځ د ولسی تړون د ملي پروګرام په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه او ولسمشر غنی هم پکې حضور درلود وویل چې دا حکومت د خلکو د رایو پر اساس د یوې دورې لپاره رامنځته شوی دی.
امی آوازی که الان وقت پوره شده و الان وقت پوره شده یکان دفاده من
دی وی دا آوازه چې ګوندې وخت پوره شوی د هیڅ شي وخت نه دی پوره شوی. دا چې وی دوی دی ولاړ شي او یو نوی شی دی راشي، لومړی خدای خوب دی. کله چې د خلکو رای او اراده موجوده وي، د خدای په مرسته د اسباب په حالت کې د خلکو زور د خدای زور دی. دا یو خوب دی چې دوی دا خبرې کوي. په کوم مشروعیت او کوم اساس دا به پر خپل ځای پرېږدو؟ دا کوم ځای ته نه رسیږي. ښاغلی عبدالله د امنی چې په تیرو دوو کلونو کې ستونزې وې او کارونه هغه شان چې لازمه وه نه دي ترسره شوي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت د پام وړ کارونه هم ترسره کړي. دی د بیلګې په توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټاپي یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ګازو پروژه او د انرژي په برخه کې زینو ملي او سیمایزو پروژو ته اشاره کوي چې کارونه پیل شوې دي. همداراز د سرک جوړونې او ترانزیت په حق لشيبي تړونونه او کارونه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اقدامات او داسې نور له مهمو لاستراوړنو څخه بولي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له څه مودې راهیسې ځینې سیاسي کړۍ او سیرې وایي چې د ملي وحدت د حکومت وخت پای ته رسیدلی او نور نشي کولای چې په غیر مشروع ډول خپل کار ته دوام ورکړي. د انور الحق هدی په مشرۍ نوی ملي جبهه چې د حکومت له مهمو مخالفو سیاسي ډلو څخه د ویلي چې د ملي وحدت حکومت نامشروع دی او باید د جمهوری ریاست انتخابات مخکې له وخته ترسره شي. د حراست او ثبات شورا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لوی جرګې درابللو او د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په هکله ملي وحدت حکومت په ناغېړي تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې لا هم وخت شته او باید لویه جرګه راوبلل شي.
میکانیزم وجود داره، بهانه هایی که هنوز شرایطش آماده
نیست. دیوی میکانیزم شته او کوم پلمی چی کیگی دا به هم جواب عمومی. لا هم وقت شته او په دې ریاضنی کیگی چه باید دلوی جرگی جوړولو ته یو کمیسیون و تاکل شی. عبدالله تر دې وړاندې هم د دې ډول سرګندونو په جواب کې ویلي چې دوی د لویې جرګې رابللو ته ژمن دي، خو ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی او که په دې اړه څوک پوښتنه لري سیاسي توافقنامه دي ولولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تر دې وړاندې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د 15 کلونو لپاره دی، خو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د سیاسي توافقنامې پر اساس باید په دوو کلونو کې د لویې جرګې له لارې د اجرائیه ریاست د پوست برخلیک معلوم شي.
د اجرائیه رئیس د دغه څرګندونو په اړه مې وړاندې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې څومره قانوني او حقوقي اړخ لري.
اصلا ملي یوالی حکومت د بنسټ غیر قانوني ده. لدی لپاره چې دا د یو تفاهمنامې پر بنا جوړ شو، او هغه تفاهمنامه او نامه هم دوه فزیکي شخصیتونه چې یعنی حقوقي شخصیتونه هم نه وو، که منصب و چوکۍ یې هم نه درلودله، دوی امضا کړله او نظام ته یې ترتیب ورکړ. د همدې لپاره دا په بنیاد کې غیر قانوني دی. نو اوس چې دا دوه کاله هم تیر شوي دي، زه فکر کوم چې اوس اتا د امر تفاهمنامه می پاساسم بی اګه موعد ورته د وکاله تاکله و.
رنجپر صاحب محترم، یو بل توجیه ورکول کیږي، وای چې دغه د ملي والی حکومت په داسې شرایطو کې رامنځته شو چې حالات سخت او کلاتو ستونزې وی، ملي والی حکومت رامنځته شو. اوس تاسو فکر کوئ چې قانوني او حقوقي حل لارې څه کېدای شي؟
نو موږ د اساسي قانون له چوکاټه ووتلو، دغه حکومت هم استراو یوازنی لارې دا ده چې موږ بیرته بل دولت د اساسي قانون چوکاټ ته راولو، یعنی هغه اساسي قانون کټ مټ عملي کو، او یو داوړی مرکزی دولت مې سره وړو. د دې وګونی حالت نو وځو چې د خورا ډیر ناوړی پایلې درلودلې، او زموږ د غدوه کاله تقریبا وسوځول.
رنبر صاحب محترم، خو په هیواد کې روانو امنیتي او سیاسي او په ټولو شرایطو په کتو څومره امکان لري چې مونږ بیرته مرکزی حکومت چې تاسو ورته یادونه وکړه دغه ارمان ته ورسیږو، او دغه کار څنګه امکان لري ستاسو نظر؟
ګوري، هغه وخت کې هم دغه حالت در رقم یو نوري نو چې مونږ دغه یو شکل د حکومت جوړ کړ، دا وته په لسو په مونږ په هر صورت پایلې دا دي چې مونږ په عمل کې ولیدل چې دا کار نه کوي. دا رقم حکومت باید موږ بیرته دې حالت ته تغییر ورکړو. زه په دې معتقد یم چې هیڅوک دغه امکان نه لري چې دلته یو بلوا وکړي، اختشاش وکړي، وضع ته تغییر ورکړي، او که دغه اراده څوک وي نو هغه څه فکر کوم چې هغه خوب دی او خیال دی.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې د ښاغلي عبدالله د هغه څرګندونو په اړه خبرې کولې، چې ښاغلي عبدالله نن د ملي تړون د په یو پروګرام کې ویلي چې د ملي والی حکومت د خلکو د رایو پر اساس راغلی او خپل کار ته به دوام ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
رازو د خبرونې دویم مطلب ته. افغان ولسمشر د خارونو کلیو د متوازن پراختیا لپاره د ولسی تړون تر نامه لاندې نوی پروګرام پرانیست. محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په پرانیستون کې وینا کې ویل دا پروګرام به د هیواد په خارونو لرو پرتو او نام نسیمو کې په یو شان عملی شي. د مالی وزیر کلیل حکیمی په دې اړه جوړې شوې غونډه کې ویل چې د ولسی تړون پروګرام لس کلن دی چې یو میلیارد ډالره لګښت پرې راځي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
افغان حکومت وایي د ولسی تړون پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پراختیایي چارې پر مخ یوسي او خلکو ته به اساسي خدمتونه وړاندې کړي. د دغه پروګرام د پرانستلو لپاره د یکشنبه په ورځ په ارګ کې غونډه جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر اجرا رئیس او د کلیو د پراختیایي شوراګانو استازو هم پکې ګډون کړی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانستون کې وینا کې د پروژو پر شفافیت او کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې نامنی به د دې سبب نشي چې خلک له اساسي خدمتونو محروم شي. هغه وویل له نظارت پرته موږ شفافیت نشو راوستلی. د متقابل حساب ورکونې معنی همدا ده، خو د ولسي تړون پروګرام چې عمده کار سرته رسوي هغه د حکومتوالي فرهنګ ته بدلون ورکول دي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د ولسی تړون پروګرام لس کلن دی چې یو میلیارد ډالره لګښت پرې راځي. ښاغلي حکیمی په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د لومړي څلور کلن پروګرام لپاره شپږ سوه دېرش میلیونه ډالره ځانګړې شوي چې یو سلو دېرش میلیونه د افغان حکومت، څلور سوه میلیونه نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق له لارې، او سل میلیونه ډالره هم د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوي دي. په ټولیز ډول د یو میلیارد ډالرو وړاندوینې شوې بودیجې له جملې څخه د څلورو لومړنیو کلونو لپاره شپږ سوه دېرش میلیونه ډالره تمیل شوې بودیجه موجوده ده. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې ولسی تړون پروګرام کې به د کلیو پراختیایي شوراګانې نویسي، کوچیانو، کورنیو بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو ته به پکې ونډه ورکړل سي، او د ښځو ونډه به په نویو شوراګانو کې 50% ته زیاته سي. نصیر احمد رانی وایي چې د ولسی تړون پروګرام کارونه به د پوهنې، عامې روغتیا، کلیو پراختیا وزارتونو، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې، د ګډې دارالانشا لخوا پر مخ وړل کیږي.
بین وزارتی برنامه را اگر دی برنامه شامل وزارتونه مکلف دی خپل مرتبط خدمات یعنی دی برنامه ملاره خلقه تا ورسید دی متوازن انکشاف دی پاره دی کلو او بردو دی فراختیا او رغوری ترزنگ خاری دی رغوری فراختیا تا هم دی برنامه که خیلی ورشد.
غلی دورانه زیاتوی چې د دغه پروګرام لاره به پراتلونکو لاسو کولونو کې په مهمو برخو د ښاکو بو روختیا، خوونې روزنې، برېښنا، د اوبو لګولو سیستم، د کرنې پراختیا او سړک جوړونې پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي. افغان حکومت وایي چې د ولسی تړون پروګرام د ملي پیوستون د پروګرام ځای نیسي، او هغه ستونزې چې د ملي پیوستون په پروګرام کې موجودې وي هغه به په دې نوي پروګرام کې لري سي. ملي پیوستون پروګرام په 2003 میلادي کال کې پیل او په تیرو 13 کلونو کې څه باندې 8000 پراختیایي پروژې په کلیو او بانډو کې پلي کړې دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ردوی چې په هلمند ولایت کې 150 امنیتی پوستې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. په عین حال کې دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په 100 ولسوالیو کې تکتیکي شاتک شوی، خو ټینګار کوي چې اوس هغه سیمې بیرته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوې دي. دوه ورځې وړاندې د هلمند والي له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې د هغه ولایت 150 امنیتی پوستې بې له مقاومته د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. ابراهیم صافی په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې د هلمند 150 امنیتي پوستې د سقوط او یا هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې یو شمېر پوستې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا لاس په لاس شوې وي، خو د ټینګار کوي چې دا پوستې بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي.
ما در طی جنگایی که صورت گرفته فقط
مونږ د هغو جګړو په دوام چې تر سره شوی یوازې یو شمېر امنیتی پوستې لاس په لاس شوی، چې که مونږ له لاسه ورکړي هم دي بیرته منیولې دي، او هلته زموږ امنیتي کسان حضور لري. او زه دانشم تاییدولی چې په هلمند ولایت کې د زموږ اردو او پولیسو 150 پوستې له لاسه ورکړي وي او یا هم د دښمن په ولکه کې دي وي.
ښاغلی دانش وایي چې د پخوا په پرتله د هلمند امنیتي وضعیت ښه دی او کومه جدي ستونزه نه تر سترګو کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې د هلمند والي حیات الله حیات له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې 150 امنیتي پوستې د امنیتي ځواکونو له مقاومت پرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي.
من پلان در لو چه مارجا و نادلی و چلورم آوزا که عملیاتی و بیشمال ده هلمند تزوتا سر اکثر با ما داویره عزیزانم ده سوا کنم چه جمی تا بالاخیر شمال ده هلمند تزو ده منگه اگه خوب ده سر آره کسی ولی که خوب دیده بله تو منگه زو که تزه دلت دلشکرگا شاوپای دخمن را تراورا ساو.
د ښاغلي حیات په خبره کچیر په هغه کسانو چې پوستي په قصدي ډول پریخي ثبوت پیدا شي، نو سرنوالۍ ته به معرفي او قانوني چلند به ورسره وشي. تر دې وړاندې په کندوز او روزګان کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو امنیتي پوستو د خوشي کولو خبره شوې، خو امنیتي چارواکو ویلي چې له پوستو نه تیښته نه بلکې تکتیکي شاتک شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د هلمند په ولایت کې یو شمېر امنیتي پوستې د پوځي تکتیکونو له مخې پرېښودل شوې وي، خو د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ټینګار کوي چې دا پوستې بیرته نیول شوې دي.
ای از جمله تاکتیکای ماست و ما هیچ جای را در ولایت هلمند از دست ندادیم.
دا زمونږ د تاکتیکونو له ډلې څخه دي او موږ په هلمند کې هیڅ کوم ځای له لاسه نه دی ورکړی. پوستال یو ځنه بل ځای ته په موقت ډول انتقالیږي، خو دا په دې معنا نه ده. باید فرصتونه برابر کړو چې بیا دښمن ته یو ضربه ورکړو او هغه سیمې چې مثلا موقت عسکري تاکتیکونو لپاره موږ پریښي دي بیرته ونیسو.
د رادمنش په خبره که څه هم په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته روانه ده، خو وای چې دوی په دې ولایت کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې او له هرې سیمې نه په ټینګه دفاع کوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهاله اړیکو د څیړلو په هدف یو علمي کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې چې پرون شنبه جوړ شو، د افغانستان او هند اړیکې وڅیړل شوې او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وشو. نورحال د احمد شاه فطرت په راپور کې اورو.
د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهاله اړیکو په اړه ورځنی اکاډمیک بحث جوړ شو. په دغه بحث کې د فراه ولایت لسګونو مشرانو، مدني فعالانو، د پوهنتون استادانو او علمي شخصیتونو برخه اخیستې وه. د بحث په ترڅ کې دواړو هیوادونو اړیکې مهمې په ګوته شوې او د هند او افغانستان د دولتونو څخه وغوښتل شول چې نور دیان خپلو اړیکو ته وده او پراختیا ورکړي. د فراه والي محمد آصف ننګ د غونډې په پرانیستنې وینا کې وویل چې هند او افغانستان د ګټو هیوادونو په قطار کې راځي او دا ګټې د ټاپې او چابار په څیر په لویو پروژو کې نغښتې دي. د فراه والی زیاته کړه چې د افغانستان او بیا په ځانګړي ډول د فراه ولایت خلک د هند د مرستو څخه منندوی دي او همداشان دغه یو میلیارد ډالري مرستې هرکلی هم کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان سره وعده کړې ده.
دوستای عزیز، هدف یې عمده ای بود که اولش همو شعار بالای که میلیارد دلار مساعدت کشور هندوستان، کشور بسیار که به میلیون ها غریب داره، بسیار غریبه، غریب ملت، یک یک دلار گرفته شده و به افغانستان داده شد. نو دا ډیر دی امتنان ورده. نو ده هندی ولس امتنان کوم، ده هندی حکومت امتنان کوم.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال هم په دغه کنفرانس کې د هند د مرستو څخه مننه وکړه. خیر محمد نورزی د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وویل چې هند له افغانستان سره خاصه دوستی لري او خپل په صادقانه مرستو یې دا خبره ثابته کړې ده. دغه په خبره هیله لري چې هند نورې هم خپلې اړیکې د افغان دولت د خلکو سره پراخه کړي.
مشتاسي په دې لنډ وخت کې ولیدل چې د سلما د بند افتتاح وسوه. موږ د فراه خلکو په فراه کې د سلما د بند د فاره دلته جشن ونیوی. ملي بس و نورو مسایلو دلارام و تر زرنج دا سړک چې د ین د خواڅه د افغانان د فاره جوړ شوی دی، موږ مننه ځینې کوو. واقعیت دوستی دوستی ده.
د علمي بحث په دوام کې د فراه ولایت ځینو پوهانو د هند او افغانستان پر اوږدمهاله اړیکو او د هغوی پر مثبتو پایلو هم خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د مشرانو څخه یې وغوښتل چې نور دې هم خپلې اړیکې پراخه کړي. هند تر اوسه پورې له افغانستان سره کابو 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې وروستیو کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له دغه هیواد سره به کابو 1 میلیارد ډالر نور هم مرسته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې چې د همداوس روانه ده، په دې اړه به در سره وروستي جزئیات شریکو. زموږ همکار واصل ویسال دغه لوبه تعقیب کړې ده. ویسال صاحب، مهرباني، وروستي جزئیات څه دي؟
مننه کوم. لوبه دوام لري د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ په ډاکا کې. البته له دې وړاندې هم پردیسه بیا ځل افغان لوبډلې په ډاکا کې د بنگلاديش سره په 2014 کال کې لوبه کړې وه او په غلوبه کې افغانستان بریالی شوی و. خو دا لومړی ځل دی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو لوبو سیریز ترسره کیږي چې نن یې لومړۍ لوبه ده. او په لومړۍ لوبه کې نو بنگلاديش لوبډلې د لوبې پچا یا ټاس ګټلې ده او لومړۍ د بیټنګ پریکړه کړې. لکه څرنګه چې مخکې معلومات وړاندې که، بنگلاديشي لوبډلې د 15.14 منډو په اوسط سره تر دې مهاله 299 منډې جوړې کړې دي او لوبه هم د 30 اورونو تر دې مهاله پورې شوې ده. نو بنگلاديش لوبډله هڅه کوي چې یو ښه او مناسب هدف افغان لوبډلې ته وټاکي، ځکه تمریني سیالۍ ته په کتو سره دوی یوه ډېره ښه او مناسبه لوبډله د افغانستان په د جوړ کړه. او دوی دا هم ویلی و چې دوی افغانستان او انګلستان ته په یو نظر ګوري، ځکه له افغانستان وروسته د بنگلاديش لوبډله له انګلستان سره یو ورځنۍ سیالۍ لري. یعنی دوی افغانستان ته په کم سترګ نه ګوري، سره لدې چې افغانستان میلمه لوبډله ده او دوی قربانه دي. خامخا څه نه څه تاثیر وي هلته د مینوالو د موجودیت هم، چې ډېر زیات مینوال نن لوبه
ویشتنځای یا دغه پیچ ته په کتو څه ویل کیږي چې څومره هدف یا ټارګټ مناسب ټارګټ کېدای شي؟
ګوره درې اورونه نور پاتې دي، او کچرته دوی تیزه توپهنه وکړي، شکیب الحسن او مشرف مرتضی د دوی دواغه توپهن کې دي چې دمګړې توپهنه تر سره کوي، او دواړه تیز توپهن کې هم دي. نو دوی هڅه بدوي چې د 215 شاوخوا هدف افغانستان ته دوی وټاکي، او زه فکر کوم چې وشتنځای ته په کتو سره او د افغانستان بیټنګ لاین ته په کتو سره چې دوی په ټاپ آرډر او میډل آرډر یا منځنۍ سطح او په اوپننګ کې ډېر ښه بیټنګ لاین لري. نن مثلا شبیر نوري او حشمت شهیدی هغه دوه لوبغاړي دي چې دوی په یو ورځنیو سیالیو لپاره ښه مناسب لوبغاړي دي. همداشان شهزاد محمدي هم ډېر مرسته کولی شي، نبی ساحل هم.
وصال صاحب کلن راتوې چې دویمه پاړۍ به کله شروع کیږي؟
بالکل، الله خو لومړی پانی ته هم یو دوه درې اور پاتې دي چې پای ته ورسیږي او هدف په ټاکل کېږي. لغه وروسته به یو لنډ دمه وي، له دمه وروسته بیا نو افغانستان او افغان توپهن کې میدان ته د توپهن لپاره ښکته کېږي.
ډیره مننه واصل وصالو چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې چې همدا اوس دوام لري. وروسته جزئیات در سره شریک کړل. وخت په کابل کې د ماسپخین 4:30 شوي. ناجیه صافی لنډ خبرونه دراوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی تړون نوی پروګرام به له کلیو سربیره په ښارونو کې هم پرمختیا چارې مخته یوسي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده او حقانی شبکې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمینه بغداد کې په یوه زن وژونکي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین وایي چې دا په روسیې پورې تړلې چې په سوریه کې اوربان ټینګ کړي او خبرداری ورکوي چې مسکو ته زیات حوصله نشي کولای. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیز کې د واشنگټن ایالات د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی. او د نړۍ تر ټولو ستر تلسکوپ د چین په جنوب کې په کار پیل وکړ.
له ناجی صافی څخه مننه چې لنډ خبرونه در واورول. مرزی احمد زی سټوډیو ته راغلی او لنډ سپورټي خبرونه به درته وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه د بنگلاديش په ډاکا کې روانه ده. د بنگلاديش لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره تر دې مهال 229 منډې جوړې کړي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان د کرکټ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له لوبډلې سره درې سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د آسیا اولمپیک سیالۍ په لړ کې نن ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤول سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د جاپان له لوبډلې سره وه، او د جاپان لوبډلې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې ته 11-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د آسیا اولمپیک سیالۍ د 20 آسیایي هیوادونو په ګډون سره په ویتنام کې پیل شوې او 10 ورځې دوام کوي. او د هسپانیا د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د بارسلونا ټیم د سپورتنګ ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا ټیم 15-0 پر وړاندې د سپورتنګ ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د آرسنال ټیم 3-0 پر وړاندې د چلسی ټیم ته ماتې ورکړه. بلخوا د مانچستر یونایټډ ټیم 4-1 پر وړاندې د لستر سیټي ټیم مات کړ.
مرزی احمد زی واچ سپورټي خبرونه درواورول. راګورزو نورو راپورونو ته. مشان جرګې د یک شمې پورز د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر ورغوښتي او له پاکستان او ایران څخه د راستنې شو افغان کډوالو د ستونزو په باب ورڅخه پوښتنی وکړي. د جرګې غړو ویل کوم کډوال چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي، د راستنېدو سره سم په هیواد کې د بیکوري او بیکاری له ستونزې سره مخ کیږي. د کډوالو چارو وزیر ویل د هیواد په 9 ولایتونو کې د راستنیدونکو لپاره د خارګوټو جوړولو ته ځمکه په نخښه کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه د راستانه شو افغان کډوالو د ستونزو غږ تر مشرانو جرګې ورسید، او دې جرګې هم د دوی ستونزې د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره شریکې کړې. مشرانو جرګې د یک شنبې په ورځ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ورغوښتی و او له دواړو ګاونډیو هیوادونو څخه یې د راستنو شوو کډوالو ستونزې ورته بیان کړې. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث وویل چې له ایران او پاکستان څخه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې، خو کله چې دغه کډوال هیواد ته راستنیږي له راستنېدو سره سم د بیکورۍ او بیکارۍ له ستونزې سره مخ کیږي.
اندیښنې چې په دې اړه موجودې وې دا دي: هغه کډوال چې له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته راستانه سوي وه پر سړکونو پراته وه او د لیږد لپاره یې اسانتیاوې نه وې برابرې.
همدارنګه د جرګې بل غړي باز محمد زرمت وویل چې که حکومت د راستنو شوو کډوالو ستونزو ته تدابیر ونه نیسي د بیکورۍ او بیکارۍ ستونزې به یې له ګڼو کړاوونو سره مخ کړي.
پاکستان د جبر او ظلم د پولیسو په اساس باندې هلته یې ډېر اذیت لیدلی دی. تاسې خپله دروازه باید خلاصه ورته پرېږدئ، ځکه چې مهاجر راشي له یو خوا هلته مایوسه او دلته چې تاسې په دروازو کې ولاړ یو تاسې وخت ورنه کوئ دلته بله مایوسي سره مخامخ کېږي.
د مشرانو جرګې غړو وویل اکثره راستانه شوي کډوال کورونه نه لري او تر هر څه لومړی له حکومت غواړي چې د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، سره له دې چې افغان حکومت ژمنه کړې چې هرې راستنی شوي کورنۍ ته به د کور جوړولو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي. خو ځینو پخوانیو راستنو شوو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د یوې نمرې ځمکې پسې فورمه په لاس سرګردانه ګرځي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې د جمهور رئیس د حکم سره سم د راستنیدونکو لپاره د ښارګوټو د جوړولو په مقصد ځمکې په نښه شوي او د ښاري پلان د پلي کولو په خاطر د کورونو او ښار جوړونې وزارت ته سپارل شوي دي.
موږ د هیواد په 29 ولایتونو کې ځمکې لرو چې پر کډوالۍ د کورنۍ لپاره توضیح کړو. زیربنایي چارې موږ ورته جوړوو او کورنۍ دې پخپله جوړ کړي. د شلترونو لپاره یې بهرنیو هیوادونو د مرستې ژمنې کړې دي. دا مرستې کمې دي، خو موږ هڅه کوو چې نورې مرستې هم جلب کړو.
څو ورځې مخکې د کورونو او ښار جوړونې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ښارګوټو د پلان او ډیزاین په جوړولو کار پیل شوی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال هر ورځ له پاکستان څخه څه باندې 15,000 افغان کډوال هیواد ته راستنیږي. دا وزارت دا هم وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 15 میلیونه ته رسیږي چې نیمایي په هغو هیوادونو کې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري او دواړو ګاونډیو هیوادونو پریکړه کړې چې له راجستره پاتې کډوال به راجستر نه کړي او له هیواده به یې وباسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي تازه هڅې پیل کړي څو په دولتي ادارو کې د ځوانانو شمیر زیات شي. دوی د غراس وایي د ماموریت او رهبرۍ تر کچې پورې به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه هم زیاته کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار ولایتي ادارې ته 1,500 تنه د مامورینو بستونه ټاکل شوي چې له ډلې یې نظر نوي بستونه ډک او پاتې نور لا هم مامورین نه لري. ولایتي مسولین وایي په اوسنی تشکیل کې یوازې 450 تنې ښځینه کارکوونکي دندې لري چې ډېرې ښوونکي او یا اجران دي. د کندهار د بشري سرچینو رئیس جاوید الله سلطانی وایي په تیرو څو میاشتو کې سلګونه لوستې ځوانان د رقابتي سیالیو له لارې په دولتي ادارو کې ګمارلي دي او ګڼ نور بستونه یې د ازموینې په موخه اعلان ته سپارلي. سلطانی وایي د تیرو څو کلونو په پرتله په دولتي ادارو کې د لوستو ځوانانو کچه زیاته شوې ده.
هر څوک کولی شي چې دا بستو ته ځان کاندید کړي. موږ په تلویزیونو کې په اخبارو کې د اطلاعاتو کلتور له لارې ولایت مقام کې په بازار کې د اخبارو کې په ټول کې عمومي بستونه اعلانوو چې بیا مو د ولایتي شورا محترم وکیل صاحبانې چې هغه هم ښځینه دي هغو ته مو ویلي دي، عمور زنار ریاست ته مو ویلي دي، د پوهنې ریاست، کندهار پوهنتون چې په دا کې د ښځینه مراجعین لري چې تاسو دا بستو ځان کنی. یعنی په دولت په هر بس کې په دولتي موږ دوی ته حق حواله تر کړی دي. بیا ما کوي تر کو
سلطانی وایي انا نوي ستونزې او مسلط دودونه لا هم د شوزو د کار په وړاندې بنسټیز ستونزې دي. نوموړي زیاتوي د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو په همکارۍ هڅه پیل کړې تر څو په دولتي چوکاټ کې ښځو ته د ماموریت، رهبري او تصمیم نیونې په برخو کې فرصتونه برابر کړي. سلطان یې له لوستو ښځو غواړي چې په رقابتي سیالیو کې برخه واخلي او رامنځته سوی انحصار له منځه یوسي.
دوی په قانون کې طرزالعمل په اساس هم که چیرې نارینه او ښځینه یو ځای کاندید یو باسته 15 نمرې دوی حق لري چې دوی ته اضافه ورکول کړي. کوم وخت نتیجه اخري نمرې جمع سولې 15 نمرې د طرزالعمل په اساس حق لري چې دغس. خو بیا هم موږ په پوهنې ریاست کې په ډېره زیات اندازه ښځینه کارمندان استخدام کړي دي چې مخکې هم وه د امور اجتماعي ریاست کښې هم ساتامیه ریاست کندهار پوهنتون عمور زنانو ریاست مکمل دغه ښځینه کارمندان لري او په نورو ادارو کښې هم موږ کوښښ دا دی چې استخدام یې کړو. په دا نږدې وختو کښې موږ په میدان هوایي کښې ډېر ښځینه کارکوونکي استخدام کړلې.
د کندهار ولایتي مسؤلین وایي په لنډه موده کې به د یوې شفافې او ګډې کمیټې له لارې د خالي بستونو لپاره ټولې ازموینې واخلي.
او د نننۍ خپرونې وروستی راپور مو له کندوز څخه دی. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو فعالیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د همدې راپور په خپرولو سره زموږ د نن ورځې د خپرونې خبري مطالب پای ته رسیږي. له هغې وروسته د ورکشو عزیزانو خپرونه اورېدلی شئ.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې لا هم وسلوال طالبان د کندوز مرکز په شاوخوا سیمو کې، همدارنګه د دې ولایت د لویو لارو په دواړو خواوو کې فعال حضور لري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د مرکز شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه دي تصفیه شوي. ښاغلي ولی په دې اړه داسې وویل:
چهار دروازې ښار او مرکزي ښار
اوس مهال یوازې د کندوز ښار څلور دروازې د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کندوز مرکز پورې اړوند کلیو کې، همدارنګه د لویو لارو په دواړو خواوو کې طالبان حضور لري او د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو بل غړی غلام رباني رباني بیا وایي څوک چې د کندوز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه، د چهاردرې ولسوالۍ، د دشتیارچي ولسوالۍ، همدارنګه د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوي، نو په دې ولایت کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. ښاغلي رباني زیاته کړه: موږ د مرکزي حکومت له چارواکو څخه غواړو څو په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې روان تصفیه عملیات ګړندی کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم شکایت کوي چې مرکزي حکومت په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې ګوټلي ګامونه نه پورته کوي. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسېدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
وخت چې د ښار په دوه کیلومتره او درې کیلومتره کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هېڅ معنی نه لري.
بېرته دغه سیمې بیا هم له وسلوالو څخه پاکې نیسي، نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. نو باید چې تاوس نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمو نه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتېږي له دغسې څخه.
بلخوا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د شپاړسم تندر په نوم د افغان ګډ ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه امان الله امیرزایم او دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د دغو ورکوشو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0-0-2-5-4-3-6-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-5-4-3-6-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي رادیو تر رسیدلي دي او اوریدونکو د دغه ورکو شو ازانو پاک لپاره کې معلومات مونږ ته راغلي دي. شروع بل هغه تلیفوني پیغام وکړو کوم چې یو ګران ورور په نام دی داد محمد د هلمند له بابا جین راغلي دی. د خپل پیغام کې وایي چې د ګل خان پاک لپاره معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
وته هلمند ولایت تلاداجی دولو سوالی باباجی کا خبر کو زمانو عبد محمد دی زمو سره یو نفر د درې ورځې کې چې سره دی دی اصلیان د غزنی ولایت د عزیبان دولو سوالی ماری په کوي چې اصلي نوم یې ولخان نصر الله دی او د جن محمد مسعود دی که هم څه کوي دی یا دوست دی مسته دی په دغه نمبر باندې زنګ وایي د ټلیفون شماره خوایم پیپر و سلور و دوا یو دوا سلور شپاس نه شماره یو زلی بیا تکرارو سپر و سلور و دوا یو دوا سلور شپاس نه ده هلمند ولایت نادالی ولسوالی د بابا جی سیمه د اصلي ځان ګل خان باندې مسمه کوي.
تلیفونی پیغام مو واورت. بل تلیفونی پیغام چې مونږ ته رسیدلی دی حکمت الله هجران له غزنی را لګلی دی. دی وایي چې د محمد سلیم کوم چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی نه. یو نفر په نامه شې دی محمد سلیم دا او دین د میدان دی ولایت او خپل میدان دی میدان دا او ځوانه کاله تقریبا نمبر به د او وشت اتیست کاله یې نو کدی هرڅه چې پیژنې یا په خپل باندې معلومات ورن دی مهرباني له مخې پلان شماره دی اړیکه ونیسي. د تلیفون شماره د 0-0-3-5-3-9-0-0-0-3-5-3-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
مهربان لمخ دانش مهرداری کنی. سلام علیکم.
پدې اله چې د محمد سلیم کورنۍ د ګران ورور محترم حکمت الله ایزران ته تلیفون وکړي او خپل ورکشه و عزیز له دوی څخه تسلیم شي. بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور محترم قاری سید احمد له لشکرګانه موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې په لشکرګاه کې یو شخص په نامه د حیات الله ده او دی د دغه شخص په اړه معلومات لري. راځه چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
سید احمد د مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام پریږدم چې موږ تقریبا شل کاله مخکې د حیات الله په نامه یو سړی لیدلی دی چې اوس هم تقریباً د لیش سکونت د بولان په سیمه کې دی. نو شل کاله کېږي چې ورک دی او د کاپیسا ولایت نو چې هر څوک یې پېژني یا یې کوم کاری دی یا یې شناخته وي نو موږ په دې هم پر دې شمېره زنګ کوي 0 9 5 3 1 4.
تلیفوني پیغام مو واورید. کتا سې د آیت الله پاک لته معلومات وړي نو محترم قاری صاحب سید احمد ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام خبر کو کوم چې څو وره موږ خبر کړی دی. دا تلیفوني پیغام موږ ته یو ګران ورور په نامه د حکمت الله ترین له کندهار را لېږي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو. دغه ګران ورور وایي چې له خپلې کورنۍ څخه بے ځایه شوی دی.
بلې السلام علیکم. زه حکمت الله حکمتشال ترین د کندهار د سنجوی د ولسوالۍ څخه زه سره د تلیفون کلی نه مهیره ده چې زما سلامونه مې کېدي همنی. زه د کرزی په اول کال کې ځکه چې زه کوچنی یم کډوبار وو نو د کندهار په ښار کې زه د کور راوتلی وم نو بیا ما څخه خپل کور ورک وو
نو بیا زه یو نور خلکو پیدا کله نه بیا په راجو کې لانونه کړی وه زمر کور نه کوي پیدا نو زه دا خلکو سره اوس ډېر وخت کېږي تقریباً ورسره یم نو زما څه خپل کور قریباً ټوله ورک شي زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم زه غواړم چې خپل قریباً پیدا کړم هر څوک چې زما په حق معلومات لري ما ته چې په دغه شنه زنګ ووایي زه د دوی ته سترګې په لار یم زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 6 5 2 1 1 دغه زما د ټلیفون شمېره ده چې هر څوک زما په حق معلومات لري زما سره یې تماس وکړي تازادی در جو سخمانه نه
ته آزادی له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5 تاسو زموږه آزادی رادیو څخه اوري ګران دوستانو کده نن زده پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید تاسو کولای شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته راشي اول ته دغه پروګرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org ګران دوستانو اوس به تاسو ته غو ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره ووري
زاد الله ابو احمد د سفانزي د پراده ولایت د بکوا د ولسوالي د شاغي د رباد علاقه اوسیدونکو يم چې د کوچني اختر د میاشتې په 15 زما یو زوی ورکته چې د عمره تقریبا د 12 کال د نوم احمد خان دی کله لاران کې نظر تاسو وي د تاسو ته سوي ارتو چې د ما زغ او د چفر کوم پاتو معلوماتي په لمبه د مست یو معلومات راکې کور ودان چې لمبر په دوه توایم غوښونه سي سپر و ما سپر درې دوا ما دوا دوا درې تکرار د نمبر ګوره سپر و ما سپر درې دوا ما دوا دوا درې
هلو السلام علیکم زه جاوید د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې ما مرزه چې خو یو کې چې ما پیغام نشر شي یو ورک د ترور زی نوم په دلغمی دی 15 کال کېږي د کور څخه د درکه شوې ده نو غواړم چې تاسو ته ټلیفوني را بیتا ورکو عزیزانو پورې ګرام ته سب کما په دلغنی په نوم باندې د 15 کال کېږي کور څخه د درکه شوې نو د ټلیفون نمبر مو 0 1 9 3 3 د ازادۍ را د څه یو جهان مننه په مخم خو
السلام علیکم زه علی محمد دی پکتیا ولایت زرمت لو لسل نه دی ورکو ځانو پروگرام ته خپل ترانس لیکم دا چې زما ورور پنوم د زازی اته کار د خلکو ورو ته لایو به درکه شوی دا زما ورور زازی خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی اوس وینې وې پیژنې باز نه خېدا دي پرمیانه قد لري سترګې تقریبا شتې او د خیل اس منځنۍ ګټه هیڅ مخکې زخم شوي بل تک زار اوغه شوي ده کله یې زما غږ خپل اوري او یې د پیژان دی اوري ایمانوي ورور دې مخې دی پلان د شمار اړیکې ټینګې کړي او خپل درې لکه افغاني اجازه ترلاسه کړي یې اړې کې شمیره ده 0 1 5 0 3 1 3 مره زړګات کړم 0 1 5 0 3 1 3 1
سلام علیکم زه د غادس د غلاین ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د خیری زه نسیر نیمې زما غاری زوی دی د فلم په نامه یا د حساب الله په نامه که هر چا دې د لوی د مار دی د ژوند ځای باندې یو بل ځای هر ځای شوی په دغه شماره دي زنګ وی 0 1 2 0 0 1 5 8 2 9 دغه شماره دي زنګ وی
السلام علیکم نوم یې محمد ابراهیم دی د کندهار د ولایت څخه می تماس نیولې دي زموږ واجب دی ما دا کار دی دی چې نوم یې روز محمد دی د ګلبجن زیدی دا درې میاشتې د خپل کور څخه نادر کسوي دی کچری د پاله څوک معلومات لري نو دغه شمیره زره دي تماس کړ کې سپر بیا تجش نوشت یو سلواتا چا. السلام علیکم ز اغلالک ته کندهار د ولایت خبرې کوم د شولی کور ته ولسوالۍ د بیتان د کلی اوسیدونکی یم. زما ورور خلیل میږي د محمد اجان زوی دي ساده لسم کار دی که هر مسلمان ورور ترمالل یا ورسره دي معلومات په لري په دغه شمیرو دي زموږ سره تماس ونیسي 0 اویا 1 اویا 3 اویا 9 اویا 3 اویا بل شمیره ده 0 اویا 3 اویا 8 اویا 5 اویا. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
ورورځ د پنځوایي سره خبرې کوم احمد کونډیان د کلی سره دا غږ په نامه یو سړی دی د الله سره ذکر چې نادره کړی نو تللی دی چې کوم خاطر لري نادره کړی چې ار سړی پاور معلومات لري یا دې په خپل ځما غوري په دغه لمبر دي مرتزان گو هید مې حبانی د مخه 0 و 1 و 5 و 1 3 4 4 یا دا چې 0 و 1 و 5 و 4 4 4. و سلام په احترام.
السلام علیکم. الله صالح المهلا در غلی ول سوال خبر کوم ما دا ورکستو د ځان خبرونه ته پیغام د ما ورور دی څنګه لښ پی کیږي خو سره یې مو هي دی سره هغه د خبر سره څه څه کار کوي مسلمان ورور که په خبري یا معلومات لري یا د خبر د پیغام اوري ما ته په دغه شمیر اړ کېونی چې 0 و 1 و 5 و 3 و 4 و 5 و 3 و 4 او په بلش څه پروسه اته تدويش نوښت اته کې ورس په دغه شمیره د مشتره معلومات وي. والسلام.
زاجي مجاور دا ولایتي کمیشنه نو سوالي اله څنګه خبرې کوم زما یو زوی چې شپږ مېږي کیږي لا درګه شوی دی کچا دې بده د شوار باندې ماته څنګه وي سفر اوسو شپږ څلور شپې ده 5002 دا شوبای بای مزنګ وي. والسلام.
سلام علیکم. ری له بابل د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ یو شناخته دی صدیق نومي دی په تندې کې شین خان دی نو د اسدی تکلیف لري یو څو موده کې دی له کورونا د راکته وای دی که چاته معلومات لري یا د خپل د ما زغ اوري د دورونه په یمن کې د انتظار دی د پدېش میرا دی مست زنګ وي چې پر اوستوا او یلش منی وی ولت بلش میرا د صفر اویا درېستو درودیش نویش سمیرویش شماره به یوارې بیا تکرار کوم چې پر اوستوا او یلش منوی ولک بلش میرا د صفر اویا درېستو درودیش سمیرویش نویش سمیرویش د ازادي د رادیو نه یو ځان مننه چې د ورکو څو عزیزانو د پاره خدمت کوي په شکر.
زه حاجي عبدالکریم اسکزی د سپین بولدک د بیچ بارډر سره سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی نوم یې بهرام دی 21 میاشتې کېږي د 15 کالو دی په رنګ تورمخون دی د هر مسلمان ورور سره که په پاکستان کې که په افغانستان کې که د حکومت سره که د رعیت سره د خدای د رضا لپاره دی او د خدای لپاره دی زموږ سره په 10 میورو باندې تماس ونیسي. زه ډېر ستړی شوم دا 21 میاشتې کېږي د ټلیفون شمیرې دي 0 اویا 2 اویا 1 1 4 4 بله شمیره ده 0 اویا 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 سلویشت دو سوا یو سلویشت خدای می دنیا و آخرت سم که بخشن وارو و سلام و مخمشه.
دا پیغام که دی ما گاوری دا نمی گلاب او دی میراغوان زوی اپنده دی اسکال عمر شا خواکی که دی ورک دا پا کام برام خیل او که دا غاق دی ما بخپل هوری یا مرگیری اندوالان هوری او پا دی لمبر زنگ مکتو وی سپر و شپاگ و پنزه سپر یو و سلور پنزه بیا دکرارو سپر وسو وشپیتا پنزه سو یو وسو پنزه سلویخ بدی کچو کچا دی معلومات کی گی مگدی پدی تیلپن زنگو وی سلام آره
بیا ازادی رادیو گران اوریدون کو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادی رادیو کې هم دومره په دې لاره چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادی رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ټلیفوني پیغامونه د ازادی رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدئ خو په هر لاره چې ازادی رادیو د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې خبرونه لري تر بیا مو زه امان الله امیرزای په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ.
سلام و وقتتون خوش. ساعت 5